السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې لمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خو وایي پر طرز العمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د 13مې بستې د استولو خبر ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 15 ټنه د اړتیا وړ روغتیایي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتره ډیزل مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي د ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتی تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې لا ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال شل راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریجا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اوریدل شوي. روسیې پرون د اکتوبر په 10مه نیټه هم د اوکراین پر پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي دا حملې د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د اکتوبر په 12مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړونې د کنفرانس په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې ده. له دې مخکې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په آسانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړیتوب لري د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقره که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره یو ځای شوې نه دی چې پر مسکو یې لګولي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تاسو سره قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وای افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې ونخلي نو دا فرصت به له لاسه ووځي. د هم د طالبانو غبرګون
زموږ موقف ډیر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ د تعامدی یو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې تړاو مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې د تعلیم پر ځای کار کوي.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي. یا خو
دا هم د هغو نجونو غږ چې موږ خبرې ورسره کړې.
د لېږو ټو رنګ ده، دا بیا ګوټونه رنګ د ورځې سره غواړي، دا بیا مور ته ورکوم، هغه روزانه کوي. دلته موږ کو پوښتنه باد کې ده.
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربې هم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورنو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې د ټولنجونو پر مخ خوندزي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتریش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومانجونو ورځ لمانځي. د دې ورځې د منځنی هدف دا دی چې د ماشومانجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیات شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې لنجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي نا انډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هیوادونو دی چې لنجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېره توپیري ان چلن کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډېره په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تخت څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشوم نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشوم نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی، د خپل ستونزو څو بیلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې افغان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د جنو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د جنو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د جنو د محرومولو زیان هم په خپل افغان جنو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د جنو انرژي او ونډې ته سخت التیا لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرز العمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د څرګندونو نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. دا جزئیات چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې ونخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. امید ظهیر مل یې جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن د هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولی او په خبره ای کتری استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل ویب پاڼه د خغلی نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خبرې کړي چې په کابل کې خبريالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلوماټ له افغانستان د خپل ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بلل او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوي نه پوره کوي او تر خوای د مرستې کافي هم نه دي. خغلی نکلاسن په دې برخه کې په طالب مشانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته د نقدو پیسو لیکت ستونزمن کړي. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي سي موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو خاغلی مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډیرو هیوادونو سره د دوی د خو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تیرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده، صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخوانی نظام پوځیان و وژل شوی. یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو او د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللیو د کور له مالک سره یو ځای وشل شوې دي. د کونړ د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر متی الله ازادي رادیو ته ویل چې له نارنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه روغتون ته وروړل شوې دي.
د یو دغه معلوم شوې ده چې د سلطان د درې دغه خلک راغلي وړي او د بل تر څو اوسه پورې نامعلومه ده پته نه ده لګېدلې چې د کوم ځای ده.
بلخوا د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د یو رینجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د قومندانۍ په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورلام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عملیانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. اوس هم د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ مني چې هغه ترکیې ته پر لاړه مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله وقته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې بیکاری عرفان اړ کړ چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا وایي افغانستان ته د دې خبریال د جسد د انتقال په اړه د لارو چارو لټول پیل کړی دی. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کوي په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه درې میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بېروزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یادغړي زیاته کړه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه تر دې چې اته میاشتې مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبريالانو او رسنیو لملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد پر رالیږد ولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډیره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپل منځي خبرې پیل کړي، ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څام په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي، خو کورنۍ وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوي. د نوې معلوماتو پر بنسټ تیر یو کال کې 340 رسنۍ تړل شوي دي. نوی وایي د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په افغانستان کې 1,346 خبریالانو فعالیت کاوه چې اوس مهال 80% بې دندې شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډیرو یې وطن پریښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړي. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پریښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه مو اوریدله. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا پرې شوې ده. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د هټیوالو او خصوصي سکتور پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د کونړ د برېښنا رئیس دا ستونزه مني او وایي د حل لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نږدې پرتو ولسوالیو وټپور او پیج درې ځینې کلی چې د منګي برېښنا کوټ ورغلي برېښنا روښانه کول له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیز ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره لکه چې برېښنا پرې شوې بیا لا بیل ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاء الرحمن سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه ای، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګی دی، شور دی. بل خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه غیزه کړې ده. مخکې به هټی تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماخام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې درنا مشکل دی.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی اباسین سیلاب بیا وایي د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنې کړي او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډېر دوکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې دی د خپل کاروبار مخې ته وړي. خیاطان لکه چې راواخله، دا موبایل والا شو، دا برقین شو. ډېر دوکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دی خپل کارونه په ټپه ودرېدلي دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي عبد التواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیری. منګه په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د بریښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدید وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د بریښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په خلکو بریښنا پرې شوی، خدای لامل هغه شرکت ګڼي چې د منګي بریښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دی قراردادی هغه کم کیپیت معنی چې کارو هغه معنی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي، هغه ستونزې چې نه حل شوی برق د ماشینونو موږ ځانته نه شو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي، لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دوانه د کار لیدلې دي. چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی د ماشینان دوانه ورغه برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منګي برېښنا کوټ د شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د منګي بند برېښنا کارونه نږدې لس کال وړاندې پیل شوي، خو څو ځله په کارونو کې د نیمګړتیاو او ستونزو له امله ودرېدل، تر دې چې د جمهوري نظام په وروستیو کې په ازمایښتي ډول له دې بند د برېښنا تولید پیل شو، خو اوس بیا درېدلی دی. د منګي برېښنا بند د 2.1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د 1390 کال په لړم میاشت کې د ازادي راډیو لخوا د جوړ شوي راپور پر بنسټ چې د سیمې د خلکو او د ولایتي چارواکو له قوله جوړ شوی، د منګي د برېښنا بند ډیزاین د 8 میګاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی. بیا کله چې پرې عملي کار پیل دی، دا ظرفیت یې 2.1 کیلووات ته راټیټ کړی شو. هغه مهال هم د دې بند کارونو د کیفیت په اړه د سیمې خلکو او ځایي ولایتي چارواکو نیوکه درلوده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د نجونو د نړیواله ورځ په مناسبت له ماشومو وزګارون جنو سره چې د تعلیم پر ځای کار کوي زمونږ خبري اترې واوري. خو سورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حمله په خبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پر مختللي سیستمونه وسپاري. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه وکړه چې روسیې تیر ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حمله وکړي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خنړۍ او هوایي بریدونو د لوی څپې په پایله کې لکیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیې به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنگي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلان کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ او وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې په کلکه غندې. بایدن ویلی چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی. خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیز لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل نن د اکتوبر 11 ده د ماشوم جنو لنړیواله ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې ورځې د منځلو هدف د جنو ماشومانو تعلیم ته پاملرنه او د جنو وده خودل شوې ده. موږ په همدې پلمه په افغانستان کې د ماشوم جنو پر وړاندې ستونزو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد په سویل ختیځ غزنی کې نه کله نه حمیده ده. د مور او پلار مشر لور او د خپلې شپږ کسیزي کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې ده. لسونی د بوټانو په رنګ تور شوی خونځي پریخي او دلته د سړک په څنډه کې له سهارا تر ماخام بوټان رنگوي. لما شوم د خو د ژوند چارو دوم رستړي کړي چې جاړي او خپل کی سره ته کوي.
چی میخوایی از دولت؟ چی میخوایی باتان؟ چی کمک
میخوایی؟
میخوایی مکتب بری درس بخونی؟
کوکا که من مکتب برو بدن مادریم چی بخورم؟ بیادر کارم چی بخورم؟ کرای عبلین چی تو بخونی؟
دا یوازې حمیده نه ده چې د کورنۍ د سرپرستۍ د درانه پیټي وړلو ترې د ماشومتوب خوبونه اخیستې دي. د حمیدې په څنګ کې ناسته شپه کلنه ملالۍ هم بوټان رنګوي او مجبور ده د کور د لګښتونو پوره کول لپاره پیسې وګټي.
د لګښتونو رنګ د بیا ګښتونو رنګ تورې سره غواړي د بیا مور تر کوم هغه روزانه کوي دلته موږ کوم پښتنه باد کې
د ماشومان ستونزې او د پیسو ګټلې اوازې د بوټانو پرنګولو نه دی ورټول. د غزنی په گاوند روزګان کې د لاسي کرچې تر شا یو 14 کلن ماشوم ولاړ دی. هغه چې خپل نوم شمس الدین خي په دې وړه عمر کې د یوې دولس کسیزې کورنۍ د سرپرستۍ مسولیت ورته ترغاړې دی. نو ځکه یې زده کړې پریخي او کار ته مخه کړې ده. هغه وایي د کورنۍ مشرانې په جګړو کې له لاسه ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد د نورو سیمو پرتله په سویل کې د جګړې میدان ډیر تود و. نو ځکه دلته د کورنیو مشرانو وژل شوي او اوس یې ماشومانو ته د کورنیو د سرپرستۍ مسؤلیت ورپاتې دی.
شنیان په سیدی دغه غواړي بل خواري نو ستبدا بدای کی وصل 200 مز غټو دي ساراس مخسند نو د لیکو بل په مارکیټ کې راځي سود علی په ګاډي کې د مارته ګرځو خرڅو د ورځې 200 یا 300 مز غټ
دیار لسکلن محمد معصم یو له غودی پلار او مشوروري جګړي زنی واخیستل او دی مجبور شو چې زده کړې پریک دی او کار وکړي
ډیر راته سخته ده ډیر زړه راته لږ دی ځکه چې دلته یو د یو خاصه خزمشته شار کښنه دی لړی څوک نه پرېږدي حکومت مو لړی نه پرېږدي کاروبار نسته نو موږ غواړو چې د کاروبار زمينه حکومت مشته برابر کړي او سم ځای راته وټه کړي او سم ځای راته جوړ کړي موږ هله د خپل کاروبار وکړو خپل عیال ته یو نه پکا برابر
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې د افغانو ماشومانو وضعیت بد خودلی و. دغې ادارې ویلي وو د افغانستان څه باندې 15 میلیونه وګړي د لوږې له خطره سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان دي. د هیواد په شمال بغلان کې 12 کلن عثمان چې ښوونځي ته نځي او ټوله ورځ په بازار کې او سړکونو کې کباړ ټولوي راته وویل ډېر کله د شپې له خوا په لوګو ویده کیږي
دا غرمه خو بيخي مړ نه خورو سهار خو چې خورو بیا بل ماښام خورو ماښام خو کله کله نه شي دا څه بده غرمه چې نشته به چې خورو
قسمت الله په بازار او سړکونو کې د کباړ په ټولولو کې د عثمان ملګری دی اغه هم خوانځي ته نزی او لدی لري پیسې ګټي قسمت الله وای ک د ورځې مو کار وشي خو خړو لپاره څکور تړو کنش په پنهار ویدو کیګو
ورته دې کار نه خمزړه شین سوړ به خپ تک تور شوی دی مجبور انده کار کوم بلک بل دنده خونه رته سیخي دا ګایګه وخت دا غره کنش پیر از جوس مون کار نه وکړای دا کور د کارو کو خو کور د سامان وړو کنه وی بس غره کم د بیو د شور سره
د بغلان په گاوند کندوس کې د لسکلن جاوید پلار هم ترې جګړی اخیستای هغه اوس د کندز په بازار کې پلاستیکونه خرڅوي وایي خونځي ته د تګ ډیر شوق لري خو د شپږ کسیز کورنۍ د لګښتونو مسؤلیت ور ترغاړې دی او باید کار وکړي
مکتب ته شي نسته چې ولاړ شو دا د شمه نه ست کور د پاره شمه نه ست چې و شي وای ځتلم
شپکلن عبدالهادی بیا په همدې بازار کې لرویو او تیریدونکو موټرو ته د سپیلنو یو دود کوي ورلا سونه یې پسکرو تور دی او دود وهلې دی هغه حکومت د مرستې غوښتنه کوي
نو دا پیغام چې موږ سره کومه کوکې نه کوک چې نشته نو دا غریبین نه مکتب نو غریبین نو غریبین کوک شې نشته
وکلن بنیامین بیا لخ پلا پلا رګل مندي وای پلاری ایران ته لاړو هلته بل واده وکړ دا کورنۍ مسؤلیت ما ته را پرې خود او دا چې زما د زده کړو وخت دی را باندې خراب کړ هغه وایي زه د خونځي او درس ویلو په ځای دلته په بازار کې بوتان رنګوم
خاله مې رافته او نو ایران او نو د ایران او خودش ځان گرفته اما خپله مفصله ستم وخت درس مسته او نو ما باید رنګول نکنم ما باید رنګول نکنم وخت درس مسته او باید درس بخونم
وقت د طالبانو لبیا زل ستنیدو وروسته ګڼ کاروبارونه په ټپ ودرېدل سوداګری کم شوه ازینی خلک چې په خوای په دولتي یا غیر دولتي بنسټونو کې کارونه کول بیکاره شول همدارنګ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې بیوزلی نور هم پراخ کړه د بیوزلی زیاتېدو هغه ماشومان چې وړاندې خونځي او تتلل اړ کړل چې د درس ویلو په ځای کار وکړي څو د کورنۍ لګښتونه پوره کړي دولس کلن میوان په چاري کار خار کې په یو لاسي کراچۍ کې ترکاري خرڅوي وایي په تیر نظام کې خونځي تتللو او په ټولګي کې د لایق شاګردانو لډلې و خو اوس د دې لپاره چې پلار سره مرسته وکړي خونځي پریخي او کار کوي
کراچی ده ده کراچی ترونی بانجه ها نگام چیزا هر رس کرچی ارزان باشه مهره آه دوران طالبا پیش ها طالبا پدرم کار ده ده مایتیب ده گروپ جیمان پیش ها طالبا ده گروپ بی
په همدې خار کې نه کلن بشیر چې په دویم ټولګي کې وو او اوس خونځي ته نزی وای
پلاستیک مې چې نوم واسه ختان ده مې بارې مې خانه مې سزنه و دې کدن نه چیز یا شای سلاس سلفتی نه سال نتونستم دا کارم
د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د ټولو ماشومانو نه 15% سخت کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 15 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان د خواره ځواکۍ سره مخ دي او څه باندې 15 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
نن د اکتوبر 18 د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده او تاسو په دې اړه د ځانګړی راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې